دولس نیم بجې شوې دي. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. ورپسې 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر او د ملي امنیت ریاست رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربللي او دا مهال یې ورسره سوال جواب دوام لري. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. حیات الله حیات نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو خوندي نه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې وغندلې. پرون په کابل، غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه بیا تنه ووژل. تر دې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات افغانان وژل شوي وو. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. او د عراق د امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو له درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
او اوس هم ونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زاو دنافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوی یو. د دې ونې په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د تیاتر لالاري د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه په حویله حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیې د عدلي او قضایي څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تریاک، 523 کیلوګرامه چرس او 3000 ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال د سی پادلی او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو خزه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 ګرامه هیروین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړي. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشئی موادو د کاچاک په تور څور لستنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خاره ولسوالۍ کې تر سره کړي، 6 کیلوګرامه کریستال، 24 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه چرس یې نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 128 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قومندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوي کس غوښتل چې دا هیروین په خپله خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې، د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو ترڅو په نشو روږدي نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. د معتادینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو موته ډیر افسوس کوي او وایي چې نشه هرڅه ورڅخه واخیستل
وړل نشه سدا دې کې هیڅ شی نشه کوله چې موته شي او ګیرېږي بس لاړ
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاله ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشه موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکي د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړې که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله هنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت د نشه موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشه موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روږدي نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روږدي دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یوه ونه یې عامه پوهاوي ته ځانګړې کړې وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبي لیسی مدیر سید شاه کسو هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په خوانځیو کې ګټور کار بولی خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روږدي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو وخته سیمه او داسې
نور. په ورته وخت کې د حبیبي لیسې یو شمېر زده کوونکي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشه یي موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم تر لاسه کړل.
دا ډېر موږ ته تجربه ورځي او غیر تجربه په سل سترګو ولې مواد مخدر دي زړه لري او ټول خلک توان نسوي باید دینه په کلکه معنی وشي.
زمون مدرسه متعلم د دولسم ټولګي د تیاتر لپاره غلی وو نو دا پنځه وخت باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې دې زړه لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشه یي موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کله هم د کوکنارو بدیل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو. د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیا کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلی دی. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله هنازي راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري.
دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دې نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلي وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجرات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول و
ده. بده مرغه چې سګریټ څکول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو، خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو اخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
د کابل پوهنتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عباد الله حنازی راپور اورېده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته چې هغې کې نجات سینټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه اس اس ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اي اس پي، اي ار سي، او اس ډي، او اچ اس اس، دغه 8 مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري.
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وه، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږه اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږه خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږه د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف په غاړه اخلي. لیکن مونږ اعتیاد په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږه بعضې مرستې لکه د INL نه مونږه مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره مواد کنټرول هغه سازمان یا UNODC هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې لږ شوې دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نشي تهیه کولی. دغه د دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږه پې باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږه دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو واړه واړه رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او کلو عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت د خوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نادولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اوریده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا به خپل د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناست سنغاره ته دا دوک به څه خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاید. بس نو سه یاره دا چرسو سیګریټ خطا کنه دا خري دوی بلاړه تی هغه به مونږ راواخیسته پسې مونږ د درې واړه لکان دلس کلانو په همدې کې هره هله بله ورځ سګرټ هم په خپله ډاکه وم داسې پسې چر سی شو پېښور په منډۍ کې کار کاوه هلته یو انډیوال سره مخ شوم هم اوتاد په اوتا کې را سره وه په سګرټ کې داسې مواد کاغه کړي وو هیروین وو مواد ماں اور سارا کاش کے جڑ میں خراب جڑ میں راجی کے بیا میں نہ ہر ڈیر وقت بیا میں اور سیوراج میں جان سر پکڑو کام ارے کہ داد شہ کے استدا ہوئے دل آخرا ماسبات ہے نو ہم خوش تقریباً لا سیو دس بجے سے سپا ما باندې دا درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم بشکارې چې راته و کې خو کار وار نه کې چې بل اخر ما غا الک سره مخ مخ سم از خو لا ده خاص ایمان دی والا پیدا شای کاش کس کاش مې کې جوړ سم ډیر دا بس ما سیاتې ور بس لاړم و مې و وړو نشا سیدا دې کې شای نه سکوره چې موتا چې او ګری کې بس لاړې دې تقریبا ما شل کار و زمون زو داس دین نو تل دنیا نو خبره اعتبار ہم للہ سوار کے بدن ہم للہ سوار کے آساب ہم للہ سوار کے سکھ مانڈی والا رانہ لری سو نکار سے منگ للہ سوار کے اے مور پر سعودی کی وات کان خالا کو سیدھا سڑائے خود بے خیات بہن ہوتا لہرا ارے ہم تو ایزا و ایزا در لے گا ماں ہما پاسپورٹ آگا میں جوڑ کر سکھلا یہ پرواز وقت بس دغ وقت کے ماں صاحب کار پر خود ماں پال تو بدا شاہی نہیں دا وسنگ کہوں تیرے پنر شاہ میں خارج کر بس پاتا سما مل گیا تقریباً یو لاکھ آتی ہزار ادارہ سے دو لاکھ پوری ماتا آن دیتا اور سو تا بات پلا لانے اسی ادھر بولے پلے کے مک جائیں نا جوڑ کر جگ جگے یو قدم پاس جائے وہ یو راستے ہلا ہو رہا ہے دا وب کرا کرا د کی کا پتا کی کا د سر اړ لري د دې موږ د څه په کار نه کاو چې دا وب په دومره راځي کی سي سیان پول به مو نيسي کیم کا تا کی نو اين نو نام نه پاتې موږ کمزور یو ډېر خراب کړی هغه وب په دې پل کی د سيتي سي پل یا دوړ په هی وه د لار کا دې وړ دی کو بس بیا هم زور ور شای د لاس ته وتی وې چې شم نه سکوره خلکو را باسري نه وای وړي ډېر یې مړ
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته سوي. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی دی ورځو کې بل ډول را تخکاری
څنګه در تخکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خوب استال خاطر یم، خو نه پوهیږم چې جوړه ولې یم.
دا دی ودی لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وی بیا.
ته ټوکی کوي، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره خزی، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دې وکړل؟
هو ومې کړل.
ښه، ته یې راکړه.
دا دې واخله.
عجبه ده.
څه شی عجیبه ده ډاکټر صاحب؟ څه نصیبې دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضي لرې؟
په څه شي پوښوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې؟
ته څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پرې اخته شومه؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کی مشفید او وطن مو جوڑ ماتم دے پورتمونو کی مشفید داد کمزا لم للا سا ظلمونو کی مشفید تو سکلم
حاجت نشتر يا مكتوب